لاس بجشوی السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته چې ز احمد تکلی لخپل تخنیکی همکار امان الله امیرزی سره تاسو ته وړاندې کوم. خرغلست امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره یو ځانګړی غونډه وکړه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره خبرې کړي. پر دې او نورو موضوعاتو پر روانه یو ساعته خبرونه کې راپورونه خپرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی نن ولسمشر غنی په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ د پراختیا په هدف آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منشي ځانګړي استازي پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او د روسي خبري اژانسونو راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. پوره خبرونه د امریکا د پاوز بریدګای باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوزي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاعي وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لادرکه شوی وو او د 15 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په دې روسي کې لدندې پتیختي او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. که چیرته پر نوموړي لګول شوی تورونه ثابت شي، نو د دښمن په وړاندې د ناسم چلند لپاره په حبس ابد او لدندې د تیخت لپاره تر 15 کلونو پورې په حبس محکومې ده شي. باو بریکدال د 2014 کال په می میاشت کې د ګوانتانامو زندان له 15 بندیانو سره چې طالب مشرانو تبادله شو چې په امریکا کې لوی لانجه جوړ کړه. د پخوانی ملګرو تور لګولی چې د نموړي لور کې د وروسته د هغه د لټولو په عملیاتو کې له لوی خطرونو سره مخامخ شول. خو مدافع وکیل استدلال کوي چې د نموړي په اړه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د امیدوار ډونالد ترامپ سرګندونه چې دای نوولې فاسد خائن بللی د قاضیانو پر پریکړه اغیز کولی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه آذربایجان ته سفر وکړي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات اعلان دي سرګند شوي. آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یو ورځ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نیکولاس هایسن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړي شوې به وویل
There is no other way for insurgent groups to demonstrate.
نموړی ویل وسلواله ډلې یوازې د بحران لپاره د سولې حل د موندلو لپاره د خپل خلکو لپاره ښه نیت څرګندولای شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد اتکا کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ به جاری وساتي. د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته یو سیمه ایز قومندان له خپلو لاسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د سید ولسوال عبدالله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه 12 بجې د اقصو په کلي کې شوې چې پکې د سیمه ایزو پولیسو قومندان خیرالله او لس تنه نور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. دغه راز د پکتیا والی وایي هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا په یوې پولیسي غونډه کې له وکیلانو او بانفوزو کسانو څخه هم وغوښتل چې د مفسدو کسانو د سیرو په بربنډولو کې ورسره مرسته وکړي. والی د خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا وکیلانو او قومي مشرانو له دې وړاندې د دغه ولایت په ادارو کې د فساد د موجودیت ادعاوې کړي دي. او د شهزاده سرای د سره فانو ټولنې د معلوماتو لمخه نن د کابل په بازارونو کې د زین بهرنی اثرو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 15 پوله، یو یورو 3 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغاني. د روسي خبری آژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیس په دونسک ښار کې پرون یې بدرنه بمی چودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دا چودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه تروسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې له چاودنې وروسته پولیس د سیمې ته رسېدلی وو. روس پلاوی بیلتون پاله د دونسک او ګاونډي لوهانسک د سیمو زیاتې برخې درکوي. په دې سیمه کې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلاوی بیلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو ډګر وو، تیره میاشت له نسبي کراري وروسته بیا نښتې پیل شوې. دغه راز د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډېر کار غواړي. روسي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د الوتکې له بلک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابته کړي چې د دوی جنګي الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه ورغلې. د روسیې دا جنګي الوتکه د نومبر پر 24مه د ترکیې هوایي ځواک د سوریې پولې ته نږدې وویشته. ترکیې ویلي چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی وو، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیې فضا ته ورغلی وو. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکي پرون دوشنبې وویل چې له دې موندل شوې تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې او ډیر وخت ته اړتیا شته. او اروپایي اتحادیې په روسیې خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. اروپایي اتحادیې د 2014 میلادي کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله په روسیې بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې پر اساس دا بندیزونه باید د راتلونکي کال د جولای تر 1 پر ځای پاتې وي. اروپایي اتحادیې پرون دوشنبې وویل چې د بندیزونو موده یې د دې لپاره تمدید کړې چې له روسیې سره د منسک موافقه د روان کال تر پایه نشي بشپړېدای. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د یوناما مشر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د ډیران اړیوالو ځواکونو عمومي قماندان پراول پنډي کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بحث کړی. افغان حکومت په پام کې لري چې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د امنیت لپاره یو 1000 کسیز ځواک په کارو ګماري. د ننګرهار په بیسود کې د یوې کورنۍ د 9 غړو مشکوک قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. چارواکي وایي ښایي د دې قاتل محاکمه علنی وی.
کوشش به مودای وی چې دا علنی شي دا محاکمه ترڅو وکول شي د ننګرهار ولسونه دا د سل کې قانون پرانا کټول موارد مخکې سي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به واوري چې د خزو پر وړاندې د تشدد د قانون نه تصویبېدو د خزو لپاره کوم عواقب درلودل.
ډیر چوسی چوزوی مسائل و چغال تا اصلاح کېدل شوی. په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان میرمنه بل هیڅوک هم نه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګ سره یو ځای خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پرون په نیویارک کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او په کابل کې د سازمان د سیاسي دفتر د یوناما مشر نیکولاس هایسم پر هغو ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې چې افغانستان په 2015 کال کې ورسره مخامخ و. ښاغلي هایسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وي او د ملي وحدت د حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په اقتصادي برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. هیسم په افغانستان کې د روان بحران د حل لپاره د سیاسي خبرو اترو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي په راتلونکي وخت کې پر ځان متکی او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل
Beyond the immediate suffering being inflicted upon
Afghanistan artial rich de soli par lor siyasi la ra paida kri jagre kalaywe kho par afghanano nawrin jor kri la bala palawaye da das siyasi aw iqtisadi par mukhtag la par chi subar ting wala shi da hato la ra banda kri da په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان له حکومت خپل ملاتړ به جاری وساتي او هڅه به وکړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقوقو خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت ضمانت وشي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2014 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکی همکاري ورسره کوي. نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړه کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه به کوي او د مالی مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري او له افغانستان سره د ملکی همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کیږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګنده کړي چې د اداري فساد مخنیوي کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نور هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تېښتې مخنیوي وسي. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښ لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری او شتره سیدلی د اداري فساد سره باید مبارزه وشي او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړ چې د جګړې فشار پر ملکی افغانانو دی، ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوی دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باور دي او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بل لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړ چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات د ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی. د پرمختګ یو ښه بیلګه ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړی کمیسون د خپلو سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورټ په بشپړېدو وتوانید او دا رپورټ وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې باید د انتخاباتو نیټه څرګنده شي او پر دیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي ترڅو پر حکومت د خلکو باور زیات شي او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ښاغلی هیسم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. تاسو په تیره په اوسنیو شرایطو کې د سولې لپاره څومره امیدواره یاست؟ په داسې حال کې چې هڅې هم ملګرو ملتونو، هم د امریکا لوري او هم ظاهرا پاکستان د هغه ژمنه کړې او افغان حکومت هم په کلکه هڅه کوي، ستاسو په نظر سوله څومره نږدې ده او آیا ممکنه ده په نږدې راتلونکي کې کنه؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون په راول پنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی قرارګاه کې د هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند راپور راکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له سلحکار جنرال علي شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د عمومي قمندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جنرال چان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پاکستاني پوځ له سلحکار سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینې نور مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې په ورځ د صدر اعظم شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی راحیل شریف د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې دواړه غاړه پکې د غلړۍ پر جاري ساتل سلا شوې. خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او همداراز د نوي طالب مشر ته ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که څه هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر د رمیان میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا یا آسیا زل کانفرنس کې ګډون ترڅنګ د ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهمه بالاو ویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې اړه کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرس خبري اژانس ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره به 2000 ځانګړي ځواکونه په دنده وګماري. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د ګاز د دې پایپ لاین د امنیت لپاره کافي مسلکي ځواکونه شته چې د اړتیا په صورت کې به دا شمېره نوره هم لوړه شي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس دا پروژه د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګام بللی. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان څخه د تیریدونکو ټاپي پروژې د امنیت ساتلو لپاره 2000 کسیز امنیتي ځواک ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه بې ساري ګڼل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش وایي چې دغه وزارت کافي اندازه ځواکونو ته مسلکي زده کړې ورکړي او کولی شي د ټاپي پروژې امنیت په سم ډول ټینګ کړي.
د ټاپي پروژې او د هغې د مسیر د امنیت لپاره چې دا پایپ ورڅخه تیریږي په کافي اندازه ځواک لري. خو اوس د پروژې لپاره د اوسر اسکر وړاندوینه شوې ده. له دې وړاندې هم د ځینو خصوصي کمپنیو او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې څانګې په دې برخه کې د امنیت په ټینګېدو کار کړی. څرنګه چې دا د هیواد غټه پروژه ده، موږ هڅه کوو چې په ښه او غوره شکل د هغې امنیت وساتو.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان تیره اونۍ د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګازو د پایپ لاین پروژه چې ټاپي نومیږي د ترکمنستان په ماري ښار کې پرانستله. افغانستان چې د سیمې د دریو نورو هیوادونو ترمنځ دغه پروژې په پلي کولو کې د نښلوونکي پله حیثیت لري، د نورو ګټو ترڅنګ خلکو او چارواکو ته د کارموندنې، امنیت او اقتصادي ګټو په برخه کې لوړې هیلې ورکړې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې هیله وښوده چې د دغه پروژې له پلي کېدو سره د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د رغېدو ترڅنګ د افغانستان امنیتي وضعیت هم ښه شي.
اهمیتي پروژه در پهلوی منفعت
دی وای. دغه پروژه اهمیت په اقتصادي، سیاسي، نظامی او امنیتي برخو کې د ګټو ترڅنګ د سیمې په کچه یو مثبت نظر پیدا کیدل هم دی. دا یو ډول اقتصادي پیوند جوړوي. زمونږ ډیره هیله ده چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سبب هم شي. ټاکل شوی چې دغه پروژه کار تر 3 نور کلونو پای ته ورسیږي او د ټول ټال 1300 کیلومتر اوږدوالی څخه 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس سره د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه لرو. خو له هغه مخکې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومت په پام کې لري چې د انتخاباتو نوی کمیسیون جوړ کړي. عبدالله پرون په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لغړو سره په کتنه کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په برخه کې د حکومت له لوري ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه اجرائیه ریاست ته سپارلې. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د جوړېدلو په هدف د زمینو برابرولو په برخه کې په عزم او ارادې سره کار کوي. عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ډېر ژر به د انتخاباتو کمیسیون نوی شي او د انتخاباتو نیټه به اعلان کړي.
ایجاد هر چیزو تری کمیسیون انتخابات جدید یې هدف
د انتخاباتو د نوي کمیسیون جوړیدل سموږ د ټولو هدف دی چې دوی به بیا د راتلونکو کال لپاره د انتخاباتو نیټه ټاکي. په ورته وخت کې په ملي وحدت حکومت کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری او د دغه انتخاباتو لپاره عزم او اراده موجوده ده او د هغو مشورو له مخې چې موږ په دې وروستیو کې درلودي موږ به اعلان کړو یا حکومت به اعلان وکړي.
حکومت اعلان خواهد کرد، ما اعلان خواهد کردیم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه په همدې غونډه کې جای رئیس ته وسپارله. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په هدف هڅې بې نتیجې ګڼي. دا کمیسیون وای نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاسو به اوریدلې وي چې نن ولسی جرګې په غوس اکثریت سره د ولسمشر تخنی فرمان چې په انتخاباتو کې د تغییراتو او تعدیلاتو په اړه هغه رد شوی ده. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له آنده د اصلاحاتو کمیسیون د ګزینش کمیټې کار هم پای ته رسیږي او هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د ټولو اختلافونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو دراوستلو په تړاو د ولسی جرګې دریس ته په پام سره به له وخت مخکې ویچې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د یادو بدلونونو په اړه وړاندوینې وشي چې دا هڅې به تر کومه تطبیق شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شباز مغرغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له اوه د مخام تر اوه ورځې دونه خبريږي. کڅه هم په پلازمینه کابل کې حکومتي چارواکي د هلمند د جګړې د ژر کابو کولو خبره کوي، خو د هلمند سیمایز چارواکي د جګړه د اندېښنې وړ بولي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې که د دې ولایت نښتو ته پاملرنه ډیره او ورته تازه او امنیتي او دفاعي ځواکونه وانستول شي، امکان د دې شته چې ټول هلمند سقوط وکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د هلمند ولایتي شورا له رئیس کریم اتل سره د هلمند وضعیت په اړه مرکه کړې.
تقریبا د دوه میاشت رئیس د هلمند شاوخوا په څو ولسوالۍ کې ډېره سخته جګړه روانه وه چې بالاخره د دې جګړې پیل همدا وه چې خانشین ولسوالۍ سقوط وکړي. او د دې څخه مخکې د هلمند په شمال کې دوه ولسوالۍ پرله پسې سقوط شولې، چې یوه د مساقله ولسوالۍ بله د نوزاد ولسوالۍ. همدارنګه دا جګړه وغځېدل د سنګین ولسوالۍ ته چې د څلور ورځ رئیس سنګین کې ډېره سخته جګړه روانه ده، چې دوی شپې مخکې د بعض مشکلاتو له کبله چې زموږ امنیتي ځواکونه نور نه سوی توانېدلی چې هلته دفاع وکړي، دوی تختکي عقب نشیني کړې ده. ولسوالۍ او امنیه قمانداني د ملي امنیت مدیریت د مخالفینو لاس ته ولوېدلې وه. اوس هم په سیمه کې ډېره سخته جګړه روانه ده. هلته ټول امنیتي ځواکونه په یو کنډک کې چې د جلال جان کور ورته وایي یو تعمیر دی، په هماغه کې ټول یو ځای دی، جنګ شروع دی. دلته علت دا دی چې په سیمه کې مخالفینو ته همزمانه د نورو ساحو څخه کومکونه را روان دي، او د هغوی هغه ملګري چې په نورو ولسوالۍ کې تیت دي کله چې جګړه شروع شوې ده د همکارۍ په ډول باندې ورته راځي. عملته دغه جګړې ډېر دوام پیدا کړی دی. دوه ورځ رئیس مقاومت چې د ګریش د زمبولي په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا سوی دی، یوه پوسته بیرته نیولې ده. وه پوستې د مخالفینو په لاس کې دی. په همدې ترتیب په مرجې ولسوالۍ کې ډېره سخته جګړه ده. د مرجې عمومي لاره چې د مرجې ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار سره وصلېږي، دا د امنیتي ځواکونو او د ولس پر مخ باندې قطعه شوې ده. دا لار د مخالفینو په لاس کې ده او عمومي سړک ډېر سخت تهدید دی، څو قربانۍ تګ راتګ نشي کولای. زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ناوې ولسوالۍ څخه مرجې ته تګ راتګ کوي. په همدې ترتیب یوه میاشت او دوه میاشت ورځې کېږي د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د مخالفینو په لاس کې ده او قمربند تقریبا د جنگ دوه کیلومتره د حوزې څخه را دې خواته د نور ملي امنیتي ځواکونه په دې ساحه کې دي. د هلمند جګړه په دې وروستیو کې ډېره پاشل شوې جګړه ده او عملا په پنځه ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. نو علت همدا دی چې دوی ته وسلې مهمات پر وخت نه رسېږي، نو بالاخره بعضې وختونه د مجبوریت په اساس باندې ځایونه سقوطېږي او دوی ورته پرېږدي.
اتل صاحب محترم، په مجموع کې تاسو له پنځه ولسوالۍ او د ښار په یوه سیمه کې جګړه روانه ده. مخالفین په تېرو دوو میاشتو کې څومره توانېدلي دي؟ څو ولسوالۍ سقوط کړي دي؟ که دا ارقام راته ووایي چې څومره اندېښنه موجوده ده چې بالاخره مخالفین وتوانېږي په بشپړ ډول ولسوالۍ ونیسي او حتی یا ولایت ته سقوط ورکړي لکه د کندوز په څېر، آیا داسې اندېښنه هم ګواښ هم شته؟
بالکل، ځکه چې د لشکرګاه ښار تر څلورمې حوزې پورې دا جګړه راورسېدله. ولې بدبختانه باید ووایو چې زموږ بعضې نظامي لوړپوړي مسلمان ډېر بې تفاوته دي او د دې جګړې سره ډېر عادي او سطحي برخورد کوي، ډېر بې مسؤلیته ځان احساسوي. نو ځکه خلکو ته ولس ته ډېر سخته شوشونه دي، ځکه د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د لشکرګاه داخل ښار څلور کیلومترۍ کې پرته ده. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسېږي، په دې کې شک نشته چې ولس ته به تشویش نه وي او بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسېږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کېږي. تر څو چې د مرکز څخه هوایي ځواکونه او نوي تازه نفسه قوه رانه شي، سیمې ته ولاړ نه شي، دغه جګړه مهار نه کړي، احتمال د دې شته چې خدای نه خواسته موږ به د یو داسې پیښې سره مخامخ شو لکه یو ځل چې د کندوز پیښه تکرار شوې ده. هلمند به هم د داسې پیښې سره مخامخ شي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتلو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کولې. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي. د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه اسدالله لودین کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هلمند امنیتي وضعیت او دغه وضعیت تر شا د بیلابیلو لاسونو موجودیت ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هلمند سقوط نه دی، خو سقوط هم لري نه بریخي. په سر مقاله کې راغلي د ولسوالیو د سقوط موضوع مهمه نه ده، خو اصلي خبره دا ده چې د حکومت بې غوري همداسې دوام وکړي، لره نه ده چې هلمند هم د طالبانو لاس ته ولويږي. د سر مقاله لیکوال ویلي د هلمند جګړه څو اړخ لري، چې یو اړخ نشئی مواد، مافیایي فعالیتونه او د واک پر سر ناسمې سیالۍ دي. د ورسپانه په باور هلمند داسې پیاوړي مدیریت ته اړتیا لري چې د مافیا لاس ورونه رسیږي او ځایي زورواکي یې پښې ونشي وهلی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند جګړه شدیده شوې او د دې ویره شته چې دغه ښار هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي. په سر مقاله کې راغلي چې د هلمند د جګړې پای ته رسېدو ته د حکومت اراده پیاوړې نه ده او هغو خبرداریو ته پام نه کیږي چې د هلمند چارواکي د دغه ولایت د وضعیت په اړه ورکوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د قومندان په حواله لیکلي چې د محاصره شوو امنیتي ځواکونو ژوند له خطر سره مخ دی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند نامنه کول د ایران او پاکستان ګټه. په مطلب کې د افغانستان د امنیتي کارپو جنرال عبدالواحد طاقت په حواله لیکل شوی چې پاکستان غواړي هلمند ته د کوټې شورا را انتقال کړي او ایران د دې لپاره د هلمند وضعیت نارامه ساتي چې د ټاپي پروژې د عملي کېدو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي. په مطلب کې د حکومتي چارواکو په حواله ویل شوی چې د هلمند د امنیت ټینګښت به له هرې ممکنې لارې چارې کار واخلي او مخالفینو ته به اجازه ورنه کړي چې په هلمند کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبان په خپلو وروستیو تحرکاتو سره غواړي د خپلو بهرنیو ملاتړو اهداف ترلاسه کړي. په سر مقاله کې نه دی ویل شوی چې د وسلوالو مخالفینو بهرني ملاتړي څه اهداف لري، خو زیاته شوې چې دوی غواړي له رسنیو څخه په استفادې ځان ته تبلیغ او د امنیتي ځواکونو د وژل شوو کسانو ارقام لوړ وښيي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اوریده. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. تاندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم د همدې خپرونې په دوام کې پراتلونکې دوهمه برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا وخت د ما سهار 2:30 دی، نو پام وکړئ مرزي احمدزی ته چې د خبرونو لنډی زوروي.
د امریکا د پاوز بریدګۍ باو بریکدال پرون بیا په شمالي کارولینا کې وی پوځي محکمې ته حاضر شو او خپل دفاع وکړه. بریکدال چې په افغانستان کې لادرکه شوی وو او د 15 کلونو لپاره له طالبانو سره اسیر وو، د امریکا د پاوز لخوا په دې روسي کې له دندې په تیښتي او د دښمن په وړاندې په ناوړه چلند تورن شو. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نور لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا وایي هغه محلي چارواکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته یو سیمه ییز قومندان د خپلو لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د روسي خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د اوکراین د ختیځ په دونس ښار کې پرون یوه درنه بمي چاودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی، د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجې د دونس ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یو تمځای کې وشوه. دغه راز د روسي پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب شوی او د معلوماتو راغونډول ډېر کار وخت غواړي. اروپایي اتحادیې په روسي خپل وړاندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. او د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له خوشی یا کلستر بمونو زیات کار اخیستل شوی دی.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بیسود ولسوالۍ د یوې کورنۍ د څو غړو مشکوک قاتل یې نیولی دی. نیول شوی کس تورن دی چې تېره اونۍ په بیسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي وو. په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د هغه پیخي اصلي قاتل ونیول شو چې تیر اونۍ د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې رامنځته شوی و. په دغه پیخه کې د یوې کورنۍ 8 غړي په بېرحمانه ډول وژل شوي وو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي دوی د همدې پیخې په تړاو سمدلاسه 15 تنه مشکوک کسان نیولي وو چې د دوی د پلټنو په پایله کې بالاخره اصلي قاتل په نښه او ونیول شو. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د دوشنبه په مازیګر په یوې خبري ناسته کې وویل دغه قاتل د پکتیا ولایت اوسیدونکی او د مقتول وراره دی چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
ممکن دی ولری خو تر اوسه هغه ملګری چې مستقیما د په دې کار کې وسره و تر اوسه په لاس نه دی راغلی، خو ټول کار د تر سره کړی دی. تفنګچا چیچی تفنګچا د دوه د خپل راغلی دی، د خپل په دې اقرار کوي چې زه یوازې و مبدا کار ما تر سره کړی. ممکن نور کوم کوم کې ولری امرا خان د ایوب ځاځي د پکتیا اوسیدونکی دی، هلته اوسیږي. چونده تر یا کاکا دی، د سره پر نورو ملکیتونو باندې هم داوا او مشکلات لري د پخوا څخه.
بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندزی وایي دغه قاتل په نیونه کې د بیسودو ورسوالۍ خلکو او د مقتول کورنۍ خپلوانو چې له پکتیا څخه راغلي وو پوره همکاري کړې. والی وویل یاد مجرم ته به سزا ورکول کیږي او ډاډ یې ورکړ چې دغه قضیه محکمه به په علني ډول ترسره شي.
کوشش به مو دا وي چې دا علني شي دا محکمه تر څو وکولای شي د ننګرهار ولسونه هغه څوک چې علاقه مند دي راشي او د نشته نه وګوري او خلک ډاډه سل کې چې دا قانون پرانا کې ټول موارد مخکې شي.
د ویلو د چې دغه پیخه تیر اونې د 22 ولسوالۍ د قلی مرزا په سیمه کې د یوسف په نامه د هغه په کور کې لډوړې خړو ورس را منځ شوی و چې خپل یوسف د هغه مور میرمن او 15 ماشومان چې 2 میاشتنی ماشوم هم پکې شامل وو په ډزو وژل شوی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله کابل په خپل سمس کې لیکي په افغانستان کې جنگ مذهبي نه دی، جنگ سیاسي دی، نو په سیاسي خبرو سولرات لای شي. عبد الله احسان د هلمند عبدالحد احسان د هلمند نلی کی کله چې د سولې خبرې را نږدې شي ورسره جنگ هم زور واخلي هم پاکستان او هم امریکایان په خپل خبرو کې صادق نه دي. رنزور پختونیار له کندهار لی کی ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړی و د هغه سفر نتیجه څه شوه؟ آیا د هغه سفر نتیجه به د هلمند سقوط وي او که په افغانستان کې قتل عام؟ او سردارولی سیرت د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه لیکي جان کمپل او راحیل شریف چې تیره ورځ په پاکستان کې کتلی فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه خبرې کړي وي ځکه چې هر څومره دوی کینی نور نو افغانستان ته ګټه نه کوي. قدر من اوریدونکو د خبرونې ورستۍ برخه تر رسیدلې یو پام وکړئ. لمړی تاندې څنګ د ازادۍ رادیو 19 پروگرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړي پروگرام ته
تاندی چانگی
دو جوانانو خپراونا
جوڑون کئی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینی ځوانان په خپل هڅه نه کوي یا په اصطلاح ځان په خپل نه رسوي، بس تل یې په نورو پورې امیدونه تړلی وي چې ځا خو پلانې شته دی که نه. داسې څنګه؟
داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دی، ما به هم په لاس ورسره ونیسم.
موجوده دای مخکې تللی دی نو موږ به هم دای ورسره واخلو.
هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم خلاص
که نن دغه شته خو سبا بیا نه شته.
نه وچا پر وابستانید میشه ځان به خپلواک احساس کړی دی.
دوستانو ندې نیمګړتیا ځان څنګه ژغورلی شئ په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ، او د دې تر څنګ مو د یوه زلمکي ژباړن نور احمد شاهین له ژوند او فعالیتونو خبرو چې په خپله تازه له 12مه فارغ شوی خو د پوهنتون محصلانو ته کتابونه ژباړي. زه نورګل شفق یم. همزولو ښایي لیدلی به مو وي چې ځینې کسان په خپله څه نه شي کولی خو تل په نورو ډاډه وي، له خپل پلاره مشر وروره رانیولې بیا تر ځینو خپلو خپلوانو ملګرو انډیوالانو او اشنایانو ډول ډول امیدونه ورپورې تړي، وایي ځه خو پلانې شته دی که نه، له لاسه به مې ونیسي. د کابل پوهنتون یو محصل ذبیح‌الله ایمان وایي
بالکل زه هم دغسې وم، یعنې د خپل ژوند کې ما به د مور ورور مشر هغه به چې کله مال دله هغه ځان ورسولی وي، ما به دا فکر کله په خپله 12م ټولګي کې معجزه دای مخکې تلل لای دې نو موږ به هم دای ورسره واخلي. ما به دا فکر خو کله چې پوهنتون ته کامیاب شوم د خپل د ژوند ناخواله چې ما وکتلې ما چې ژوند یعنې سخت دی ځکه بل چپ اوګو باندې که سړی ځان بار که خپل ژوند نشي جوړوي بلکې هغه دی مو پتنګ کړی دی.
کله چې د کار موندنې خبره شي دوستانو نو بیا هم ځینې په دې تمه خوشحاله وي چې ځه پلانې شته دی که نه، یا کله ځینې غورې وهي چې هغه پلانې وزیر یا وکیل مې د پلار یا ورور نږدې انډیوال دی قوي واسطه لرم. نو همزولو ښایي همدغه خبرې وي چې خلک وایي واسطه چې ونه لري نو هېڅ یې. یو محصل سمیع‌الله هیوادمل دې ته ورته خبرې لري.
زموږ په هیواد کې خو اکثره خلک داسې دي، ډېر داسې کسان دي زه په خپله وینم چې خپل هېڅ شی نه دي خو د بل چا د واسطې له مخې بل څوک کله چې هلته خپل قومي دوستي ملګری وي هغه بیا یې هلته وظیفه ورکوي نو کله چې دنده ورکړه بیا نه شي کولی دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. د دوی راتلونکی خو خیر دی که نن یو څه وکړ یو ځای کې دنده پیدا کړه خو هغه د دوی هغه واسطه د دوی هغه ملګری د دوی هغه پلار چې دوی تل روز یو دوی تل هڅوي چې یو کار کوي تل یو ځای کې دوی ته دنده پیدا کوي نو که نن دغه شته خو سبا بیا نه شته، بیا سبا نه شي کولی چې خپله د خپل ځان ذمهواري وکړي خپل ژوند ښه پر مخ بوزي.
ځکه خو هوښیاران وایي چې په چا پورې امیدونه مه تړئ، کله مو چې امیدونه نیمه خوا پاتې کیږي نو بیا زړه ګیلمن کیږي او ډیر درد ورته رسیږي. یو ځوان فضل حق طاهرزی وایي
واضح خبره ده د طبیعت قانون هم داس دی، کله چې په چا پورې ته هیله وتړې که هغه ځای ته ورسېدو ته ورسره رسېدلی که نه لوېدلی ختم خلاص یې. دا رقم ځان په یو چا پورې تړل دا کاملا په همدغې اول کې ناکامي ده ځکه انسان خدای پاک انسان ته په هر چا ته ذهن ورکړی دی دغې نه استفاده کولی شي. او هغه رحمان بابا یو بیت هم وایي چې یو نیم بیت مې په یاد دی وایي چې په خپله مېړه نه یې نو په فخر په بابا کوي تر کومه. یو وخت کې د بابا مړ کیږي بیا نو مجبور یې چې په خپله به ځان کش کوي او که تا هیله په بل چا پورې تړلی وي هماغس ناکام یې او بابا خو د ولاړو ته ورپسې یې.
همزولو ځوان افغان روانشناس شرف الدین عظیمي وایي چې په نورو پورې ډېر امید تړونکي او وابسته کسان په یو ډول رواني ناروغۍ اختوي چې باید درملنه وکړي.
موږ په ځینو مواردو کې په ځینو برخو کې په انسانانو پورې یا په نورو پورې تړلي یو،
یعنی سالم وابستگی باید دول روی لیو چاسن. خو هغه انسانان چې معمولا په نورو پورې ځان تکیه کوي، په نورو پورې ځان تړي، خپل بریالیتوبونه د نورو خلکو په وجود کې، د نورو خلکو په تصمیم او د نورو خلکو په فکر او د نورو خلکو په توانایي کې ویني، هغوی معمولا لاروی اړخه د کم اعتماد لرونکي خلک وي. هغوی معمولا خودکمبینه وي، هغوی معمولا د حقارت حس لري. دا یوه ناروغي ده او ستونزه ده، باید حل کړي له خپل ارواپوه سره. او باور مې داده چې هر څومره چې خپل ځان ته پناه ورړو، په هماغه کچه به بریالي یو.
راځئ له څو نورو ځوانانو هم واورو چې دوی خپل ځان ته پناه وړي او که د نورو د لاسنیوي په تمه ژوند تیروي.
نوم مې حلیمه ده، د پښتو څانګې د ادبیات پوهنځي دریم کال محصله یم. نه، زما تراوسه پورې همیشه ځان مې په داسې فکر نه وي چا پر وابسته نه ځم. همیشه ځان مې خپلواک احساس کړی دی. زه باید خپل کار خپله وکړم، نه باید په چا باندې نشو. ډېر ځینې نجونې دي که زه ګورم تا ته لاره کې هم تللی نه شي، یوازې وایي چې ته راشه را سره تر دې ځای پورې ځو تر ډیپارټمنټ دی. زه ځکه دې بې جرتي عمل نه ډارېږي. زه فکر کوي د ستو شاوخوا دا ماسوک خوري، اما داسې نه ده. انسانان د هر رقم خبرې باید موږ با جرت اوسېږو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. ژوند چې دی تل ماتې دي، او تر څو چې ماته ونه خوري یعنې په ژوند کې نشي بریالی کېدلی. مخکې یعنې داسې یو فکر راسره و چې زما ملګری شته دي، ما به هم په لاس ورسره ونیسي، خو نه، هغسې نه ده. زه اوس چې فکر کوم یعنې هر څوک باید په خپله کار وکړي او خپل ځان خپله ورسوي.
لما سهلی ما نا فکر نکوم، مگر که زه پوهیږم کلمه چې پلار ما تشویق کی، هغه که ماته صرف وایي چې زه یعنی ستام لا تړ کوم په دې خبره کې، زه کولای شم ډیر غټي مسلې حل کوم او الکړم دې.
ملګرو، ما ویل څنګه یو ځوان کولای شي په خپل ځان بس یو اوسي او دغه اعتماد پیدا کړي چې خپل ځان په خپل رسولی شي؟ نو د ښاغلي عظیمی ځواب وو،
زه په دې باورم که مونږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، مونږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې سفر باید پیل کړي او له کمو کارو یې پیل کړي، بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورې. خو ځینې په خپل ځان په واړه عمر کې دومره باور لري او په خپل ځان داسې بسیوي چې حتی تر د لویان امیدونه ورپورې تړي او په دې فخر کوي چې داسې کسې ورور، زوی او یا ملګری دی. داسې کسان هغه وي چې په ژوند کې هسې نه کینی او د هارون پاچا د سندرې خبره چې څه کار خامخا کوي او له اوزګاره وخته هم ګټه اخلي، بیخي داسې لکه نور احمد شاهین. نور احمد شاهین ملګرو د میدان وردګ ولایت دی او تازه له دولسمه فارغ شوی دی. دی د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنګ په دری، اردو او انګلیسي ژبو پوهیږي، او چې کله هم اوزګار وخت مومي نو د خپلې خوښې او د ضرورت وړ علمي کتابونو په ژباړې مصرفوي. دی له ساینسي برخې سره ډېره علاقه لري، ځکه خو یې د لومړي ځل لپاره د دوو مشهورو عالمانو البرټ انسټاین او ایزک نیوټن رسالې دوه کاله مخکې وژباړلې، او د دغه رسالو په ژباړه کې ځوانانو ته یو پیغام هم رسول غوښتل. څنګه پیغام؟ ښاغلی شاهین وایي،
البرټ اینشټاین د ما ډېر د خوښې وړ فزیک پوه دی. په دې خاطر مې د ده د ژوند په اړه وغوښتل چې زموږ پښتانه ډېر پرې پوه شي. د هغه په خاطر مې وژ په هغه رسالو کې د البرټ اینشټاین او د ایزاک نیوټن د ژوند په اړه وې، د کارکړنې په اړه وې، چې بعد څومره زیار ایستلو دوی وتوانېدل چې یو نوم یا یو ښه شی د نړۍ ته راولي. اکثره ځوانان دي چې دیو کوشش وکړي او هغه کوشش کې موافق نه شي، معمولا ناامیده کیږي. دا په دې حال کې ده چې البرټ اینشټاین څو ځله په دې خپل کوښښ کې ناکامه پاتې وه، او بیا یې غوښتل چې داسې کارونه وکړي چې په دې نړۍ کې نوې وي. نو ومې غوښتل چې دغه یوه ښه مرجه وي چې زموږ ځوانان تشویق شي چې ناامیده نه شي.
دوستانو نور احمد شاهین وای چې په لومړی ورځو کې می کورانه معنا کولم چې یوازې خپل درسونو ته پام کوه او ژباړې پرېږد، خو ورسته خپل دې خبرې واوختل. ښاغلی شاهین په دې ورسیو کې د ډاکټر محمد انور غوري لیکل شوی کتاب عمومي ریاضي له دری څخه پښتو ته راژباړلې دی. دی دغه کتاب په اړه وایي:
عمومي ریاضي کتاب د ډاکټر صاحب محمد انور غوري اثر دی. ډاکټر صاحب انور غوري د کابل پوهنتون یو ډېر تکړه پروفیسورانو څخه دی. دا کتاب عمومي ریاضي نومیږي چې په دیارلسو فصلونو کې دی. د سیټو څخه پیل تر لمیت، مشتق، انتګرال او مخلوطي مقطع پورې ادامه لري. نو دا کتاب په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
څو ورځې مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو په تالار کې د ښاغلي شاهین د دغه ژباړل شوي کتاب د مخکتنې غونډه وهم زولو چې د دغه کار د ګډونوالو لخوا خورا وستایل شو، او د ته د خپل یوه استاد فیض الرحمن اسحاقزي لخوا د هڅونې په هدف هغه لاسي ساعت په جایزه کې ورکړل شو چې نوموړي استاد یې د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې څخه په آسټرالیا هیواد کې ترلاسه کړی وو. ما ښاغلي شاهین ته ویل د عمومي ریاضي کتاب د ژباړلو فکر څنګه در سره پیدا شو؟ نو د ویل
یو کیسه مې اورېدلې وه. د ما د خپل د ملګري څخه د لوګر ولایت څخه و، د هغه د یو ماما زوی وه. د دولسم ټولګي څخه اول نمره فارغ شوی و. نو کله چې کابل ته راغلی و په دغه اول سمسټر کې ډراپ شو. کله چې ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې، ده ځواب راکړ چې د پوهنتون درسي کتابونه په فارسي وو، چپټرونه په فارسي وو. نو ما ونه شوای کولای چې د دې فارسي ژبې څخه زده کړې وکړم. نو دغه یو علت دی چې هغو پښتنو ته کتابونه ولرو. د کتاب نشتون په پښتو ژبه کې دغه یو باعث دی او زه تشویق کړم چې زه باید دا کتاب وژباړم.
ښاغلی شاهین وایي دوستانو چې کله هم په کومه برخه کې خلا حس کړم نو هماغې برخې ته یو اثر راژباړم، ځکه خو په راتلونکي کې دی غواړي چې د افغانو ساینس پوهانو او انجینرانو لپاره له انګلیسي یو کتاب راوژباړي. دی د دغه کتاب په اړه غږیږي او خپلو همزولو ته یو پیغام هم لري:
یو کتاب دی د فزیک په برخه کې د انګلیسي ژبې څخه پښتو ته راژباړم چې نوم یې ده فزیکس فار ساینټیست ان انجینیر. ډېر یو مفید کتاب ده. سروې او جویت لیکلی او تامسون خپلوندوی ټولنې خپور کړی او په 15 سفر کې دی. علوم په یوه خاصه جغرافیه کې تولیدیږي او د ژباړې په وسیله هغه عام کېږي او تر خلکو رسیږي. نو ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې لومړی علوم زده کړي، وژباړي او تر خلکو یې ورسوي.
زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا
حمزول زلمکی نور احمد شاہین ویل چھ لومڑے علوم زکڑے بیا خپل جبی تراوش باڑے او بیا تر خپل خلق ورسوی. نو سمر بخوی کا چیرے د خاغلی شاہین پسیر ہر جوان تر خپل وس خپل جبی تا علمی کتابن راوش باڑی خپل جب پر غنی کڑی او نورو تا خیر ورسوی. نانا نیتان دے چانگے هم دومره عملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي. پته ده facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي: pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي: shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
وختر نثیر دے خطیر شوے نہ دے خپلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا چو خبری وکا ہر پختنے تے زواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا خپلے انسان خپلے سڑائی جوڑکا چھٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چھٹو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا
نیما نڑائی
دیکھ سو لپارا دازدی ریڈیو زنگڑی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
د
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر نورو اسانتیاوو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بيبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابرات وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر لس سلنې پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سوریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي، وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورځ سربلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته دغه قانون عملي بڼه په خپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکی عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنګارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کیږي، په بدو کې ورکول کیږي، د زده کړو له حقه محرومیږي او په لسکونه دې ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت هم دې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په څلورو فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه، خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېرو ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دې بای شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده.
د ما په نظر دلته په یوه مثلث کې خلک ملامت دي. یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون متن یې جوړ کړه، مساوده یې جوړه کړله، یو هم په خپله ولسي جرګه چې یوازې دی چې د دې قانون په اصلاح کې شوی وای. یعنی ډېر جزوي جزوي مسایل و چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړی وای، وروسته د غونه یو غوته رایه ورکړې وای، یو تصویب کړی وای. او د بلې خوا نه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغو کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او نفع یا امتیاز ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ، هغه د افغانستان میرمن وي، بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړله.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل د اصلاح وو، یو د تعدد زوجات مثلا وه، بل د صغیرې په نکاح کول وو، بل هم مثلا د امن خونو مسله وه، بل هم د اجباري نکاح مسله وه، چې دا یعنی ډېر کم تفاوتونه درلودل د اوو اصلي موارد سره. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلی دی چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یوه مجرم په توګه چې د خپلې لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړې ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په داس حال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر په هغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو، او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنینی فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي، او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ناوړه ګټه ریپورت کیږي.
د خز پوړنې تاوتریخوالې قانون کزه اشتباه ونه کم 15مه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په کې باندې په اول ورځ کې ډیر سخت عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هر مسله یا هر موضوع چې دی نه په دې په شکل سره ټولن تر ازي، خصوصا بیا د سیاسي ورګان ته هغه کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا دغه په مورید د کمپاین په شکل یو عامه په هوای نه وي شوی، بیا د ډیر سخت شدید خبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا د خز مسله ما همیشه د خبر کړي چې ډېر حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه و لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکاداران د اسلام بولي، او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغه وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسې پېښو سره مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپل نفع دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې موضوعات را مسته شوی چې غو د افراطیت شکل ترستلی، هغه مسائل چې خپل فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی دغه افراطی ګام پورته کړي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي، او هر ورځ له خزو سره د زور زیاتی شاهدان یو. ډیری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډیریدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري، نو په داسې وي ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم و، چون دولت اراده نه لري، نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کیږي، نن تبخولان دي کیږي، نو دغه په څیر به دا قانون هم نقص شوی، ولکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کیږي، نو په داسې وي ټولنه کې داسې قانون متاسف صفانه با وجود دو چه حمایوی شکل لیری، اما نه تطبیقیگی، نشی تطبیقیده لیتر ترسو چه دولت واقعا ده اراده و لیری چه قانون باید حاکم شی. او در افغانستان طول ستون زیدیم دغه عمل دی چه افغانستان که قانون حاکمیت نلیری.
درنو اوریدون کو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. خو که دا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلی، نو د حل لاره څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایي قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالی تعریف شوی دی، ډولونه هلته واضح شوي دي، او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې دغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی، هغو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کیږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان کې داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان کې داخل شي، په حیث د یو عمل جرمي وګڼل شي، او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کیږي هغه هم په قانون د جزا کې باید داخل شي، تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو، او د بل خانه په دې باندې توانېدلې وو چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې وو.
خو د خزو وزارت د تقنینی اسناد او امیر پروین خالقی بیا وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون من خشونت په
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون د رئیس جمهور لخوا توشیح شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند پیس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی او د خزو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی صورت مومي د دې قانون په اساس
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
به ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې ولسی جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې دا ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي. د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه